په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او خبري اجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په پاریس کې ملاقات وکړ. ناټو وایي د ترهګرو ډلو په وړاندې افغان ځواکونه پیاوړي دي. روسیا وایي ترکیه د داعش د تیلو لپاره د دوی الوتکه نسکوره کړه. پورا خبرونه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون ماخام د فرانسې په سر خار پاریس کې وکتل. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې او ویل شول چې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د خبرو کې شاملې وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه سند ویل شوی. افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال لړیو سره په خبرو کې له تفصیلات ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضح خبرې وکړي. پاریس ته د ولسمشر غنی سره تللی یو افغان چارواکي مشال لړیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې پر خپل خوره موجود هغه وسلوال وځپي چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې بیا په دې خبره ټینګار شوی چې خپل خوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرېنګړي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویل بلوس بلتون پالی د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه اچونکو د برید توان نه لري.
دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅي ډلې دي په هغوی کې دومره توان نسته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي. د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي.
نوموړی د بلوچستان بلتون پالی ډلې ترهګري وبللې خو زیاته کړه چې حکومت د ترهګرو سره مذاکراتو ته هم چمتو دی. د قبایلي سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د مشال لړیو خبریال وایي لزګونه استادان د فاټا سیکریټریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانې دې پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. مظاهره کوونکو ویل چې 1500 استادان لا هم مستقل شوي نه دي او پارزي بنیادونو خپلې وظیفې ترسره کوي. دوی وایي له 2003 کلایسې په نارامو سیمو کې دندې ترسره کوي او حکومت دې د دوی غم وخوري. د فاټا سیکریټریټ چارواکو وروسته د مظاهره کوونکو سره خبرې وکړې خو رسنیو ته په دې اړه معلومات ورنه کړل. مظاهره کوونکي وایي تر هغې به د فاټا سیکریټریټ په مخ کې پرلت غځولې ناست وي چې تر سوې غوښتنې منل شوې نه وي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د خاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 21 څوکۍ ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 څوکیو په ګټلو سره په دوهم نمبر دی او دیرلس آزادو نوماندانو هم بریا ترلاسه کړې ده. پرونی انتخابات په 500 یونین کونسلو کې ترسره شول. د ناټو عمومي سکرټر یین سټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړي پرون په برسلس کې مشال لړیو ته په مرکه کې وویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره پیاوړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناټو به د دوی روزلو، مرستې او مشورو ته ادامه ورکوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیله مند دی چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ناټو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمن د دې خبرې منظوري ورکړي چې په افغانستان کې د دغه سازمان د سرتیرو اوسنۍ شمیره به په 2016 کال کې هم برقرار وساتي. د ناټو عمومي سکرټر یین سټولټنبرګ دا هم وویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله خاوره کې د داعش د موجودیت د زیاتېدو په اړه ورته ویلي. ده وویل دا غوره خبره ده چې افغان ځواکونه په خپله د یادې ډلې خلاف جنګیږي او ناټو د دوی ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آبو هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل په کار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. نوموړي په دې موقع زیاته کړه چې د نړۍ مشران باید د جذبي او متواترو عصري هدفونو په پام کې نیولو سره د موسمي بدلون په اړوند یو تړون ته ورسیږي. د زیاته کړه امریکا د دې مسؤلیت په قبلولو سره چې په نړۍ کې د اقلیم بدلونکي ګرین هاوس ګازو دوهم ستر استخراجونکي هیواد دی، د آب هوا د بدلون لپاره اقدامات کول غواړي. پرون د موسمي بدلون په اړوند نړیوال کانفرنس د فرانسوی ولسمشر فرانسوا اولان پرانیس او په نړیوالو مشرانو یې غږ وکړ چې د آب هوا د بدلون په اړه د یو پیاوړي تړون ته سره ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیې تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه یې روسیې جنګي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. دا د انقرې خلاف د مسکو تازه پارونکي څرګندونې دي. پرون په پاریس کې د آب هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په سنډو کې د پوتین دغه څرګندونې د ترکیې خلاف د هغې پیښې پر ضد د غوسې ښکارندوی کوي چې روسیې جنګي الوتکه یې رانسکوره کړه او په دې پیښه کې یو روسی پیلوټ ووژل شو. نوموړي زیاته کړه دوی حق لري فکر وکړي چې ترکی لخوا د دوی د الوتکې رانسکورول د هغه خواهش د پوره کولو په معنا دی چې د ترکی خاورې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو رسد خوندي وساتل شي. پوتین دغه څرګندونې خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیه اخیستل کیږي او په 1.20 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپیه او په 1.75 روپیه یو یورو په 1.43 روپیه او په 1.43 روپیه یو ریال په 28 روپیه اخیستل کیږي او په 28 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپیه او په 1.10 روپیه یو افغانۍ په 1.08 روپیه او په 1.03 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25، بنو کې 5 او 26 او په کوټه کې منفی 2 او 14 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر پرون په پیرس کې سره لیدلې او د افغانستان د روغې جوړې په بهیر یې خبرې کړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی دی، هیله مند چې که ولسمشر غنی د آسیا زړه په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي نو پر یاده موضوع به له پاکستان او چارواکو سره نورې خبرې هم وشي. د بلوچستان حکومت ډاډ خوځولی چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتلو توان لري. په کبالي سیمو کې د یو شمېر سرکاري سکولونو استادان له حکومت غواړي چې تنخواګانې ورته ورکړي.
ما په هغه ځایونو کې ډیپټي کړی دا چرته چې پریان وخت نشي تېرولی، اته اته میاشتې زموږ تنخواګانې بند وي.
او ټاکل شوی چې د روانې میاشت په پای کې په پیښور کې د قبایلي ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو سیالۍ جوړې او د بیلابیلو لوبو د ټیمونو لپاره د لوبغاړو انتخاب وشي.
پای کې به قبایلی ځوانان راځي او په میرټ باندې به یو ټیم سلیکټ کیږي او هغه ټیم به ان شاء الله بیا د پاټا مخکې تک کوي.
په پیرس کې د آب هوا بدلون په اړه د جوړې شوې نړیوالې غونډې حال هم درکو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنۍ موضوع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلې دي. که څه هم چارواکو دا نه ویلي چې د سولې دغه خبرې به کله پیل شي، خو زیاته کړې ده چې ترهګر به د سولې ګډوډولو ته پرېنږدي. باید وویل شي یادو دواړو مشرانو تر هغې وروسته پرون په پاریس کې خبرې کړي چې پاکستان میشته پښتانه ملتپاله سیاستوال په دې وروستیو کې کابل ته ورغلل. ولسمشر غنی ته په پاریس کې د یوې نړیوالې غونډې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف شریف سره د ملاقات غوښتنه مختکی خو ده. بشیر ګواخ رپورٹ راکوي.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوې ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شاملې وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت پړه څه نه دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضح خبرې وکړې. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال دی وځپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستاني وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د آب هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللي پلاوی کې شامل د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم نهم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې دی داوی میټینګ دی د افغانستان باندې کې دی او د چیرمنی مګو سره ده. نو زموږ خدا خو به خواهشي چې اویلم کو اشرف غنی صاحب راغو نو دا به یو بل لوی قدم وي. خو لا څه خبره واضح شوې نه ده. د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخ په وړاندې راځي. هغه کې موږ به غواړو چې پاکستان خپل همکاري وکړي او دې کې دام زمونږ خواهشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکیم هغوی په کې ناست وو په کې هم کېني.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو موین عبدالغفور لیوال دوه ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپل خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوز د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی خو د دواړو خواوو خبرې څارل شي.
مونږه البته دا خبره کولای شو چې وګورو چې کوم فریق په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلي کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخ ربي وي. نو چې هغه بیا په ګوتو کې فوج شوی او نواز شریف خلکو کې شوی دی نه مونږ ځکه خبر نه شي. مونږ دغه رابطې یا تماسونه دا زموږ شي مګر مونږ په مخکې مسؤلیت خو نواز شریف ځای به ځکه لري چې دې صدر اعظم د ملک دی. خو دومره خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی، وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو. او څوک چې خبر خلاف ورزی کوي هغه په حقیقت کې جنگ ته لمن وهي.
یاد دی چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودریدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د بلوچستان د کورونا او چارو وزیر سرپراز بګټي ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر رهداري ته له ترهګرو هیڅ خطر نشته. او په خبرې د دوی ځواکونه او پوځ دومره توان لري چې په سیمه کې د فعالو بلوچ وسلوالو مقابله وکړي. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی د دوشنبه په ورځ له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان صوبه کې د گوادر کاشغر رهداري ته هیڅ امنیتي خطر نشته. د بوکټی په خبره د دوی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې بلوچ بیلتون پالې ډلې ځپلې او اوس دومره توان نه لري چې په دغه صوبه کې د بهرنیو هیوادونو او په خاصه توګه د چین پانګ اچونکو ته کوم زیان ورسوي. دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅې ډلې دي. په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي. او ورسره ستاسو په توسط زه قام ته دا هم ویل غواړم چې د بلوچستان حکومت او دلته میشتي امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي. سرفراز بکټی په دې خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان صوبه کې بیلتون پالې وسلواله ډلې ترهګر ډلې دي، خو په خبره یا دوی له دې ترهګرو سره هم خبرو ته تیار دي.
دیکھے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہونے،
زدا نہ وایم چې له ترهګرو سره دي خبرې اترې نه کیږي. دلته یو شخړه ده او د دې د حواله لپاره زموږ د ریاست دروازې تل د خبرو لپاره خلاصې دي. او کچېری ریاست د دې خبرو اترو لپاره په جدي توګه تیار نه وای، نو په تیر 14 اگست باندې به موږ هغه څلور سوه کسان چې لاسونه یې زموږ د بېګنا ولس په وینو رنګ وو نه به مو بخښل. موږ هغوی یوازې یوازی د پاکستان لپاره وبخشل. نو موږ د خبرو لپاره تیار یو، خو زه هغوی ته ترهګر ضرور وایم، هغه که برامداغ وي، حیرابیار، اعلی نظر وي او یا کوم بل څوک،
چاہے اعلی نظر ہے چاہے کوئی اور ہے.
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې دا خبرې ورسته له هغه رسنوالو سره وکړه چې په یاد پوهنتون کې د صوبې د بیل بیل پوهنتونونو ترمنځ د وړو فلمونو مقابله تر سره شوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د پاکستان د قبایلی سیمو د یو شمیر کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ ودانۍ مخې ته د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې حکومت غوښتل چې د دوی تړل شوي تنخواګانې ورته ورکړي. د استادانو د غرض غوښتنه کوله چې حکومت دې نوکریانې پخې کړي. له پیښور د غلام غوث رپورټ اورو.
پیښور کې د ګل پورس د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته د قبایلي سیمو د کمیونټي استادانو لخوا ترسره شوه او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی نوکری دي مستقل کړي شي او دوی ته د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړي شي. یو احتجاج کوونکی استاد شاه حکیم مشال ریډیو ته وایي،
مسعود کوثر صاحب دا نوټیفیکیشن جاري کړو، ریګولرایزیشن دا په 2012 کې جاري شوی دی، خو په دې باندې اوس عمل درآمد څوک نه کوي. غوښتنې خو مدا دي چې فرسٹ پرایورٹی بندے دا ریگولرائزیشن دل تک چې مونږ ته ملاو شي، چې کم چور دروازې سره خلک ور نه بسلې دي، نو چې اگر او باسي زمونږ په مخ کې او دا څومره استادان چې دي 580 کسان دي، نو دې جې ریگولرائزیشن دل تک مونږ ته ملاو نه وي، مونږ په نور کسانو مرزي.
د دې احتجاجي ناشتي پر مهال د قبایلی سیمو زنی نور استادانو مشال ریډیو ته وویل چې هغه د 2003 راهسي ډېر په سختو حالاتو او نارا مسیمو کې خپل وظیفې تر سره کړې دي او په کار د حکومت اوس د دوی تنخواګانو او داوی د مستقل کولو د ستونزه هواره کړی.
ما نما خان ولی خان دا شمالي وزیرستان او ما په هغه ځایونو کې ډیپټی کړی دا چرته چې پریان وخت نشي ترولای. اما شمانو تاسو په کونه مونږ خیلی دي، کله د ونه د سور لاندې، کله چا په وجره کې شپږ شپږ میاشتې آتا ته میاشتې مونږ تنخواګانه باندې.
قانون خو مستر رفیع الله دی، یا خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم. سرکاري خلک نشول تلای او په دې کې مونږ چې کم دي ډیپټیونه کړی، هر قسم خطرې وي، کول په کول چې کمرو شپږ میاشتې مونږ د تنخواګانه باندې وي. مونږ لا ډېر خلک دا وی چې دوی په چته پراپرټا کړه چې کوم دا باندې بزنس کیږي، د خپل تنخوا دا حقوق چکه مرو په دا درنه باندې او دا سیکرټریټ مخاله په دا ټیرونو لګو باندې چې کندو حاصله وو.
د فاټا سیکرټریټ زنی چارواکي د احتجاج کوونکو ته راووتل، خو دغه چارواکو د دې ستونزې په لړ کې د خبريالانو سره د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاج کوونکو تر دوه ساعتو پورې سړک هم د ټرافیک په مخ تړلې وو، خو بیا د چارواکو سره د مذاکرات وروسته دغه احتجاج کوونکو سړک د ټریپک لپاره خلاص کړو. خو دوی وایي دوی به تر هغه د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته جاری ساتي تر څو چې چارواکو د هغوی غوښتنې نوې پوره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي، خو
خلک چې دي بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوردن کو مشال ریڈیو دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې خیې چې پټول صوبې کې د محل د ایډز ل 3100 څخه زیات ناروغان ورسره رجستر شوی دي. لږه ناروغان څخه تر ټولو زیات 290 د پیښور او 140 بیا د بنو او شاوخوا سیمو دي. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې هر میاشت د ایډز 40 نوي کیسونه مخ ته راځي. د دوی په خبره حکومت په پام کې لري چې د ډیویژن په کچ د ایډز ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. له پیښور د شبیر رحمت جان رپورټ.
د ایډز د مخنیوي قومي ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې د ایډز د ناروغ شمیره خوشا 15 ملیونه او په پاکستان کې خوشا 1,00,000 د ایډز ناروغ دي. خو د دوی په وینا د علاج لپاره حکومت سره رجستر شوی یوازې 14,000 کسان دي چې زیاتره د معاشري د خراب رویې له وجې خپل ناروغي نه څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عطا الله مشال لیړو ته ویل
زموږ سره دوا سنټر دي یو پای آباد میډیکل کمپلیکس کې په کوم کې چې د اوسه پورې 1816 پیشنټس رجستر دي او یو پکوهات کے ڈی اے ہاسپٹل کے دے گورنمنٹ 500 million پاکستانی روپیز الوکیٹ کری دی د دے ایچ آئی وی ایڈز پروگرام دا پارا اور منگ په ڈویژنل لیول باندې ام دغه شانتی سنټر جوړو څنګه چا ایت آباد میڈیکل کمپلیکس کری اغه نه بدا فائدہ چي یو خو بخلکو تا التم بخپل ڈویژنل لیول باندې په سہولت موجودی چ کم کے بمغا فری میڈیسن ورکو څنګه چ دلته ورکو او فری ٹیسٹنگ
نوموړي زیاته کلا چې خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغ شمیره کې زیاتوالی روان دی چې غټه وجه پکې د خراب وستنو یا انجکشنو استعمال دی.
کل په کل ته راځي ار میاش سلويخ نوې مریضان ډایګنوست کوي خیبر پختونخوا کې ځنه مې مچي هغه نوې انفیکشن خو هغه چونکه ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا ټیسټینګ زیات کړي دي نو کم چې مخ کې نه انفیکشن په کمیونټي کې وو په خلکو کې وو هغه مخ ته راځي څنګه چې کم دلته سروې شوه دا نو دا چې کم خلک سرنج سره ځانته نشه لګي په هغه خلکو کې ډیره زیاته ده.
بل خو په خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغو د سرکاري تنظیم مشره نایر مجیب وایي چې 13 کلونه په علاج او د خلکو د خبرو او خراب رویو باوجود د خپل بچو او خاوند سره خوشاله او صحت مند ژوند تیروي.
زه په خپل ایچ آی وی پوزیټیو يم زما خاوند سټیل نیگیټیو دی زما د واده لس کال شو الحمدلله زما نه زما د بیماری زما خاوند تلا نړه زما بچو تلا نړه مطلب زه یو نارمل لایف تیروم. هغه وجه دا ده چې زه په ټریټمنټ باندې کم خزه یا سړی چې په علاج باندې شي نو کدا غي خاوند یا ویم پارټنر چې دی ا نیگیټیو نو هغه تلک دومره مسله نه کنه ترانسفر کېدو. بل سټیګما خو دې سره ده خلک نفرت کوي چې چا ډاکټر لملار شي غاخت پاره یا وته وي چې خو ایچ آی وی پوزیټیو یم نو که 800% نو یو په ډبل کی
دا چې د دغه رنج یا ایډز کار کې دوه ورستو نیر مجیب سره د خپل مور پلار او د ورونو خويندو سرنګ رویه
مور پلار خود سی یو رشتہ ده چې هغه رویه کې کبد نن رام شي نو ډیر سات د پرانی خو ورونو خويند په مخه مخ کې سنوي نو په شیشه خبرې کوي خلک به نظر په سم خبرې کوي نو ما په سم کوي
د پامول دا چې پټوله نړۍ کې د دسمبر لومبه نیټه د ایډز مخنیوي نړیواله ورځ مجل کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نړۍ د ماحولیاتي مسلو په اړه سرمشري پیل شوې. پاکستان هم د هغو هیوادونو په فهرست کې ځای لري چې چاپیریال یې ککړ دی. دا چې د پاکستان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع څومره جدي نیولې او په دغه برخه کې د هیواد ولس بیا څه ذمهواري لري دا به د فرخندې اسد نوورو.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل پورس پیل شو. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو د خطرناکو د هغو گیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایی خیچنه ده او د خطرناکو گیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري. د پاکستان کراچۍ پینډۍ او پېښور هم د هغو ښارونو په لیست کې شامل دي چیرته چې د خطرناکو گیسونو اخراج زیات دی. د آب هوا او چاپیریال په اړه پوهه لرونکي د سوات نه شوکت شرروایی د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي.
ماحول سره متعلق کم کارونه دي کول پکار نه هغه شانتي نه کیږي
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یو استاد ډاکټر آصف وای باید ولس ته د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوهه ورکړل شي.
د ریسنت چینجز راغلي دي، نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډسکس کوو، صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرل ډسکشن هم کوو. نو سټوډنټس دا دی چې هغه جنرل اویرنس په سټوډنټس کې
د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او په خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچی او پینډی ښارونو کې د گاډو او رکشو نه د هغو گیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنگش
اگر بلین ٹری سونامی پلانٹیشن شروع دے بیسیکلی دے پرے اس مو خیبر پختونخوا کے فری انوائرمنٹ سے دی بند زیات فوکس کرے دا انوائرمنٹ فور غاشی کلیئر انوائرمنٹ وی اور دین علاوہ مو سٹیم ڈرنکنگ واٹر حوالے سرا مختلف شہروں کے اس کے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگون مطلب شروع کو اور سے پبلک ہیلتھ سیکٹر کے کلین ڈرنکنگ واٹر بننے لگے زور شروع دا. نو خیبر پختونخوا حکومت مکمل فوکس تے عوام تھا صفا انوائرمنٹ وی.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیر اتوار پورس په پیرس کې ویلي دوی به د ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کړل شوو خبرو عمل کوي، خو بل خوا څېړونکي وایي باید د پاکستان حکومت هغو مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد ځینې ښارونه یې د خیچنو ښارونو په لیست کې اچولي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
افغانستان د سویل ختیځ زون د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د یاد زون په دریو ولایتونو کې د روان لمریز کال په ولو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 153 پیښې ثبت کړي چې دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله 7% ډیروالی ښیي. دوی دا څرګندونه تیر ورځ په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې کړي دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د ګردیز د سیمه ایز دفتر د ښځو د پراختیا او ملاتړ څانګې مشره زرمینه شمس وایي چې د سګ مریض کال په اول شپږو میاشتو کې د سویل ختیځ زون په درې ولایتونو کې د تاوتریخوالي 1350 واقعې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 7% ډیروالی ښیي.
موږ سږ کال تقریبا تر اوسه پورې 1350 قضیې ثبت کړې دي چې په هغه کې مختلف نوع قضیې دي. خودکشي یا مور ارقام کمې شوي دي. دا وهل تکول پکې ډیر ده. اته داسې شوي چې دا وهل تکول عمل مثلا هغه ښځه په قتل رسیدلې ده، لاس پښې مجروحیت ته رسیدلې ده.
د خوست د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ارقامو د ډېرېدو یو لامل دا بولي چې اوس مهال مسؤولو عدلي او قانوني ادارو ته د ښځو لاسرسی ډېر شوی.
دوی اوس پوهېږي چې موږ هم داسې یو ارګان لرو، داسې یو ځای لرو چې موږ هلته لاړ شو دی موږ مشکلات او ستونزې حل سي. موږ سره خو تقریبا د تیر کال په پرتله د خشونت او تاوتریخوالي قضیو ثبت او امر او ارقام زیات شوي دي. نو دغه زیاتره د وهلو ټکولو دي، د طلاق دي، د نفقې د نه ورکولو دي.
مدني فعال نسرین اخسانی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ګرافت لوړولو یو لامل ځینې ټولنیز ستونزې یادوي او زیاتوي.
$15,000 پرون خبر شوم چې وا جلکۍ وده کړې ده. $15,000 دی وای انسان لپاره ډېره مشکله ده چې هغه پیدا کی. دغه مشکل چې دولت په سات حال نشي دا ولس نشي حل کولای.
خوست امنیه قومندان جنرال فیض الله غیرت ډاډ ورکړ چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې به پولیس عمل وکړي.
ټول پولیس ته مې دا هدایت دی چې هر هغه څوک چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی جوړوي، د بد چلند نه کار اخلي، ان شاء الله تعالی د ښځو چارو د ریاست سره په تفاهم پولیس به دوی په خدمت کې وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د پیښو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د روان مریض کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2509 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% ډېروالی ښیي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
اوریدن کو دا وسم تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې دولس نیمه بجې شوې د نجیب امیرنا لن خبرونه اورو.
پرون په پاریس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر اشرف غنی او د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرو کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې د سیاسي برخوالو په حیث برخه ولري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. دی وایي بلوس بیلتون پالی د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه اچونکو د برید توان نه لري. د قبایلي سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. لسګونه استادان د فاټا سیکریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانو د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوان د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 21 څوکۍ ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوان د 14 څوکۍ په ګټلو سره په دوهم نمبر دی. د ناتو عمومي سکرټر یین سټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو نور وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره پیاوړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناتو به د دوی روزل ته ادامه ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکی تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه روسیې جنگي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل پکار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. د په دې لړ کې یو تړون ته په رسیدو هم ټینګار وکړ.
لن خبرونه نجیب امیر اور اول اوسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه د سراج زهیر ناور.
نن مشرق رسپانه خپل ادریه کې وای روان کال د ستمبر په میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حمله او د قبضې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې تعلقات خراب شوي وو بلکې حالات هم کړکېچن شوي وو. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره د دوانو هیوادونو ترمنځ غلط فهمي او بدګماني پیدا شوې دي او هم په دې وجه باندې بیا په یو بل تورونه هم لګولې شوي. خدا غلط فهمي او بدګماني هغه وخت راکمې شوې چې تیر د پښتنو مشرانو یو پلاوی افغانستان ته لاړو چې پکې اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی شامل وو. د کومې روسو چې افغانستان د پاکستان سره د مذاکراتو لپاره رضامندی ښکار کړه. ادارې وړاندې وایي ک وکتل شینو یوازې پاکستان نه بلکې د ټول نړۍ د امن لپاره ضروری دی چې په افغانستان کې امن پزای شي او مونږ غنو چې د افغانستان د امن لپاره تر ټولو ضروری خبره ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خطا لوکات وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼخ پر ادارې کې لیکي چې پاکستان 13-15 شلو کلونو راهسې د ترخه غری ښکار دی او د دې ترخه غری لکبل ورته ډیر معاشي زیان اوړېدلې دي او تیر وختونو کې حالات دومره خراب شوي وو چې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې حمله وشوا. د کوم روسو چې له پاکستانه لوبي ختمې شوې خو موجوده حکومت د راتلو روسو معاشي پرمختګ او ترخه غری ختمول خپل ایجنډا وګرځولا. ادارې وړاندې لیکي پاکستان ته چې د ترخه غری د لاسه کوم نقصان رسیدلی دی د هغې اثرات به تر ډېره وخته پورې موجود وي. د ادارې په وینا بے شک که ترخه غری وي او که د ماحولیاتي الودګۍ معامله وي دا د یو ملک نه ده بلکې دا د هر ملک مسله ده او نه یوازې دا یو ملک ختمولی شي نو باید چې ټوله نړۍ د دې مسلې د حل لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای وال سټریټ جرنال لسپانی ولیکنه وایي د امریکا، پاکستان او چین حکومتونه هڅه کوي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفان یې بیرته د سولې خبرو ته کینوي. بل خو د برتانوي ګارډین لسپانی په ولیکنه کې د نړۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د ملالی یوسفزای مبارزې ته کتنه شوې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له منور شاورو.
وال سټریټ جورنال خپل یو لیکنه کې وایي ځینې چارواکو ورته ویلي چې پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې دغه سلسله په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په پیرس کې د افغانستان او سیمې د امنیت په حق له ملاقات کړی دی. ورځپاڼه د سیړونکو په حواله لیکي چې د افغانستان د امنیت لپاره د روانې سو میاشتې ډېر اهمیت لري ځکه چې وسلوال د یخنۍ په میاشتو کې جنگ ودروي او په پسرلي کې یې بیا شروع کوي. نو افغانستان او په دې هیواد کې سوله غوښتونکي ټولو هیوادونو ته پکار دي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او د تلپاتې سولې لپاره کردار ترسره کړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت لخوا وایي چې دغه هیواد ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د وروستي سفر پر مهال د افغانستان د سولې موضوع تر ټولو مهمه وه چې پکې امریکایي چارواکو د نوموړي نه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا شروع کولو باندې ټینګار وکړ. امریکا غواړي چې په دې لړ کې افغانستان او پاکستان په شریکه کار وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا په برمنګم ښار کې د ملاله یوسفزۍ یو لوی تصویر یا پورټریټ لګول شوی دی چې پکې نوموړې ماشومه نه بلکې یو باخبره جنۍ ښکاري. نوموړې په 2012 کال کې په سوات کې د وسلوال برید نه پس د علاج لپاره په اول وار د برتانیا برمنګم ښار ته وړل شوې وه. دغه تصویر په برتانیا کې میشت پاکستانی مصور نصر اعظم جوړ کړی وای په کم عمر کې د ملاله یوسفزۍ همت او حوصله دې ته وهساوه چې د دې د کردار په شانته یو لوی تصویر جوړ کړي. دا تصویر درې غزا اوچت دی او داسې ښکاری چې په کتونکو به دومره اثر کوي سمره چې ملاله په خپل په نړۍ د جنکو د حقونو لپاره کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې کوي. د بلجیم د پلازمینې بروکسل په غونډه کې به د ناتو د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاتل ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري له 2013 زیږدیز کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله وڅېړي. نور حال هم له بروکسل د مشال لړیو خبريال نوریاس نوری راکوي.
د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او خپلو عملیاتي شریکانو سره په ګډه دا کار وکړو. موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او ویویل چې پر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې. د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوه مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلی لوټو ویل د داعش د کوچنیو ډلو په اړه راپورونه ورکول کېږي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په جنوبي او مرکزي آسیا کې به هم د راڅرګندېدو په حال کې وي. دغه ډلې تر اوسه نه ښکاري چې افغان چارواکي به له جدي چیلنجونو سره مخامخ کړي خو په هر ځای کې چې داعش خپل بیرغ اوچت کړی د نړیوالو پام ور اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان د غراز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې وه چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د دریو نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
پا وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
په پیرس کې د نړۍ 150 مشران په دې هدف راټول شوي چې د اقلیم د بدلون په اړه پر یو نړیوال توافق سلا شي. دا غونډه چې پرون پیل شوه پکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیوال مشران باید د شته ستونزې پر وړاندې پورته شي او نړۍ ته وښيي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون پر وړاندې د شریک مسؤلیت احساس کوي. پرون د ملګرو ملتونو په دغه کانفرنس کې د نړۍ پر نورو بشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم څرګندونې وکړې. اجمل اند تفصیل لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټول شو مشرانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي او همدارنګ د هغو هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله له ګواښ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د ژوند د چاپیریال په هکله د انرژۍ د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دی خو تر اوسه د زیربناو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. نوموړي په دې برخه کې د افغانستان په اړه وویل ولسمشر غنی وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې دا چې د کاربن په زیاتوالي نه بدلیږي بلکې په هند پاکستان او زموږ په ټولو ګاونډیو کې د کاربن د ګازونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له اوبو لمر او باد څخه د 3,000 میگاواټه برېښنا تولید ورتي لري. پر دې سربېره موږ له مرکزی آسیا او د کسپین لغاړو جنوبی آسیا ته د طبیعي ګازو او برېښنا د لیږد مهمه لاره یو. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشران باید پر پخې اراده او نوې کېدونکو اهدافو ولاړ د اقلیم د بدلون توافق رامنځته کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو غازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کیږي دویم لوی خبرونکي هیواد دی. خغلی اوباما دا هم ویل چې هیواد به یو نوی بودجه رامنځته کړي څو له هغه هیوادونو سره چې د اقلیم بدلون ځپلي د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرنس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټول شو مشرانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون رامنځته کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مشرانو دې غونډې ته وویل چې نړۍ باید ډېره چټکه او ډېره وړاندې ولاړه شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدود وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرنس د COP21 نوم ورکړل شوی هدف دا دی چې 196 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو اوږدمهاله تړون سلا شي چې له مخې به د ککړو غازونو خپراوی محدود شي.
د اجملان پر رپورت کې مور دل چې د نړۍ شاوخوا 150 هیوادونو مشران په پاریس کې ورغونډ شوي دي او د آب و هوا بدلون په اړه خبرې کوي. د غونډې ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د چین ولسمشر شي جنګ پنګ، د هند وزیر اعظم نریندر مودي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ګڼو هیوادونو ولسمشران، وزیر اعظمان، بادشاهان او نور مشران ورغلي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې کمولو لارې چارې ولټوي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د آب و هوا بدلون په اړه د سرمشریزه پر داسې مهال روانه ده چې څه د پاسه 2 اونۍ مخکې په پاریس کې وسلوال بریدونه وشول چې ذمهواري یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. په هغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. تر دې وروسته فرانسې پر نړیوال کچ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همکارۍ او همغږۍ پیدا کولو هڅې وکړې. یو شمېر ورځپاڼې وایي د آب و هوا بدلون په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر جګړې هم خبرې کیږي. اژانس فرانس پریس لیکي د آب و هوا بدلون مخنیوي په موخه په ګڼو هیوادونو کې لاریونونه شوي دي او ولسونه له خپلو مشرانو غوښتنه کوي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې پر کمولو دې سلا شي. دا اژانس په خبره ټاکل شوی چې د هیوادونو مشران د نړۍ تودوخې درجې تر 2 سانتي ګریډه کمولو پریکړه وکړي. پوښتنه دا ده چې د نړۍ تودوخې درجه ولې زیاتیږي او د دې تاوانونه څه دي. بی بی سي و پاڼه د ساينس پوهانو لخلي وایي چې کله د لمر رڼا ځمکې ته رسیږي نو څه انرژي یا توانایي له ځمکې بیرته فضا ته ځي خو څه انرژي په همدې فضا کې بنده پاتې کیږي. دا توانایي یا انرژي بیا ځمکې ته ورځي او ځمکه ګرموي. دا خو یو فطري یا طبیعي عمل دی. ساينس پوهان وایي د انساني فعالیت له کبله هم داسې ګیسونه پیدا کیږي چې هغه د نړۍ تودوخې درجه لوړوي. د مثال په توګه انسانان په ماشینونو، کارخانو، ګاډو او کورونو کې تیل یا ګیس استعمالوي. همداراز خلک سکاره هم سوځوي او نور سون توکي هم کاروي. تیل گیس یا سکاره وغیره چې سوځل کیږي نو د کاربن ډای اکساید په نوم یو گیس جوړیږي. ساینس پوهان وایي ونې بوټي او ځنګلونه د ورځې پر مهال د خپل انرژي اړتیاو پوره کولو لپاره کاربن ډای اکساید کاروي. کله چې ګڼ ځنګلونه ووهل شي او نورې ونې نه کرل کیږي نو دا هم په ځمکه کې د کاربن ډای اکساید زیاتېدو لامل کیږي. د انسان له لاسه د دې گیس زیات پیدا کېدل بلاخره د ځمکې تودوخې درجه زیاتوي. دې ته د آب و هوا بدلون یا د نړۍ ګرمېدل وایي. نېشنل جیوګرافک وپاڼه وایي کله چې د نړۍ تودوخې درجه لوړه شي یا په بله مانا نړۍ ګرمه شي نو واورین غرونه ویلې کیږي. په ځانګړي ډول د ځمکې په شمالي او جنوبي قطب کې واوره ژر ویلې کیږي او د دې له کبله د بحرونو سطح لوړیږي او ځینې ټاپوګان یا جزیرې له منځه ځي. وپاڼه زیاتوي چې نړۍ ګرمه شي نو ورسره په ځینو سیمو کې وچکالۍ زیاتې شي، په ځینو کې بارانونه زیات شي او په ځینو کې واوره، چې له کبله یې د نړۍ چاپیریال نظام اغېزمن شي او د ځناورو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته تاوان رسیږي. اژانس فرانس پرس وایي د آب و هوا په اړه په پاریس کې سرمشریزه به د ډسمبر تر 11 نیټې روانه وي او د هیوادونو مشران به پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې څنګه د انسان له لاسه پیدا کېدونکي کاربن ډای اکساید گیس مقدار کم کړل شي او د نړۍ تودېدو مخه ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
دي نه دي سخت راغلي تیر یا هر څه ته یې
سره په نوم سره تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې چې د 102 دینی مدرسو د تړلو خبره کوي ویلي دي چې په هغه هیواد کې 190 مدرسې پر بهرنیو مالی مرستو چلیږي. بلخوا د یو شمېر مدرسو چلونکي له حکومت غواړي چې د هغو مدرسو نمونه په ډاګه کړي چې له بهر څخه تمویلیږي او حکومت ګڼي چې ګڼې دغه مدرسې په ملک دښمنه فعالیتونو کې ښکېلې دي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د داخله چارو وزارت لخوا تیره هفته قومي سملې ته د یو پښتنې په جواب کې ویلي شوې دي چې په پاکستان کې د بهر ملک په امداد چلوونکي مدرسو شمیر 190 دی، چې پکې 190 پنجاب صوبې، دیش بلوچستان، اوه په خیبر پښتونخوا او شپږ په سند صوبې کې دي. د داخله چارو وزارت په وینا چې 102 مشتبه مدرسې هم بندې کړې شوې دي او په مدرسو کې اصلاحاتو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده چې پکې اتحاد تنظیمات مدارس، د ترهګرۍ مخنیوي اداره او د مذهبي امورو وزارت په مشترکه توګه کار کوي او دا کمیټې به حکومت ته په مدرسو کې اصلاحاتو په اړه وړاندیزونه ورکوي. یاد دی چې تیر کال په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس د پاکستان وفاقي حکومت په سیاسي اتفاقي رایې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی وو او حکومت ویلي وو چې په مدرسو کې اصلاحات او د دې رجستریشن هم د قومي اکشن پلان برخه ده. خو د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه مدرسو سره تعلق لرونکي وایي چې حکومت له د هغه مدرسو نمونه مخې ته راوستل پکار دي په کومو چې د حکومت له اړخه بندیز لګي او یا غوی ته د بهر ملک امدادی رقم راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر او د تحفظ مدارس دینیا اورګنایزیشن غړی مولانا طاهر اشرفی وایي
جو مدارس دہشت گردی
کومې مدرسې چې په ترهګرۍ کې ککړې دي په کار ده چې داخله چارو وزارت یې نمونه جاری کړي. موږ به داخله وزارت سره په یو ځای هغه مدرسې بندې کړو، خو په کار ده چې د هغې نمونه دې مخې ته راوستل شي. په مدرسو کې اصلاحات او انتها پسندۍ او د ترهګرۍ خاتمې لپاره موږ کار کړی دی او د قومي اکشن پلان موږ حمایت کړو او پر راتلونکي کې به هم موږ په دې معاملې کې ورستو کیږو.
د قومي اکشن پلان تر لاندې د مدرسو اصلاحاتو په اړه د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری وايي وفاقي حکومت لخوا په مختلفو وختونو کې د مدرسو په اړه مختلفه شمیره مخې ته راځي چې هغه کله لږه او کله زیاته وي. د پوینا چې نخکاری حکومت به سخت بدلون په مدرسو کې راولي.
عملی طور
په عملی توګه کم اقدامات چې موږ تخکاری نو هغه صرف دا په نظر راځي چې ځینې خلک ونیول شي او دا هغه خلک وي د چا چې سیاسي مرسته نوی او چې کم تنظیمونه دي او یا لوی مدرسې دي نو په هغه حکومت لاس نه چوي. نو د هغوی له وجې چې د انتها پسندې کمې زرایي دي نو هغه زما په خیال اوس هم پاکستان کې شته او زما نه دي خیال چې حکومت باید چې کم لوی تنظیمونه دي په هغه به لاس واچوي.
د ذکر ده پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې ورسو کې یو شمیر عالمانو سره یو غونډه کړې و چې پکې د مدرسو رجستریشن، اصلاحات او نصاب په اړه خبرې اترې شوې وي او عالمانو په دې لړ کې حکومت سره اتفاق هم کړی و.
مدرسے حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی په پاکستان ډان ورځپاڼه کې لیکوال خالد عزیز وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت دی په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو معرفي کولو موقع له لاسه نه ورکوي. په لیکنه کې ویل شوي که اصلاحات وشي نو په قبایلي سیمو کې د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون ختمېدلی او په نتیجه کې قبایل انساني حقونه ترلاسه کولی شي. بشیر ګواخ د دغه لیکنې مهم ټکي اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان اوس یو بل موقع لري چې د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره لاس په کار شي. په مقاله کې راغلي چې نه یوازې د قبایلي سیمو خلک بلکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکي هم د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. خو د لیکوال په خبره اوس قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره هیله پیدا شوې ده. د نومبر 4 تاریخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړه. د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان کې راغلي چې د قبایلي سیمو لپاره باید د اصلاحاتو پیل د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو قبایلي کډوالو له واپسې وشي. ورځپاڼه لیکي چې په وو ایجنسیو مشتمل قبایلي سیمې 4 میلیونه خلک لري. لا تر اوسه پورې دغلته د حکمرانۍ سیستم د پښتونولۍ په بنیاد چلیږي. په سیستم کې د اجتماعي سزا خبره هم شته. د لیکوال په خبره برتانویانو د سیمه د روسانو خلاف د استعمالولو لپاره داسې ساتلی و چې د ترقی کارونه پکې د نشت برابر وو او خلکو یې لکه د برتانوي هندوستان د نورو سیمو په شان حق نه درلود. مثلا دوی نشوی کولای چې خپل حکمرانان د وټونو په ورکولو سره وټاکي. له همدغه وجې د قبایلي سیمو خلک د خپلې غوښتنې او خوښي مطابق چارواکي نه لري او نه یې درلودل. خو ډان ورځپاڼه لیکي چې اوس د بدلون موقع ده. په مقاله کې راغلي چې پخوا هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. دا ځل یو بل کمیټې په داسې حال کې رامنځته شوې چې پارلمنت کې د قبایلي سیمو ګڼو اساسو غوښتنه کړې چې د دوی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې د حل ګڼې لارې شته دي. یو خدای دا چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګړې شي، دوهم دا چې ځان له صوبه شي، او دریم دا چې د ملکن ډیویژن په شان د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې وي. ډان ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې همیشه شوې دي او د پاکستان مرکزی حکومتونو وخت په وخت دا موقع درلود چې بدلون راولي او قبایلي سیمو ته ټول هغه حقونه ورکړي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري. د لیکوال په خبره اوس له دغه تازه پیدا شوې موقع څخه ګټه اخیستل پکار دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکي وایي چې د دسمبر پر 23مه به په پیښور کې د فاټا یوت سپورتس فیسټیوال په نوم د لوبو یوه لویه میله جوړیږي چې په خبره د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو سلګونه لوبغاړي به په یو شمېر لوبو کې برخه واخلي. د لوبو دغه میلې ته د قبایلي سیمو د لوبو د اسوسییشن مشران او لوبغاړي خوشاله دي او وایي چې په ترڅ کې به نړۍ ته د قبایلو یو مثبت تصویر وړاندې کړل شي. لسیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د فاټا د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته د دسمبر په درویشتمه نیټه په پیښور کې د فاټا یوت سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو یوې لویې میلې ته بیا کړې ده. په دې هکله د فاټا اولمپیک اسوسییشن سینیئر نائب صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي
انشاءالله دا به کېږي، خپل ټایم باندې په خپله وینیو باندې به کېږي، او دې سره به د فاټا قبائلو عوامو یو ډېر ښه امیج پاکستان کې او ټولې دنیا ته مونږ اجاګر او چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې مونږ به د کوم را روان جو د فاټا یو سپورټس فیسټیوال دی دې کې به چې څومره پلیئر دي هغه ته به اکوپمنټ هم ورکوي او هغه ته چې کوم د خپل ټی ای ډی او څومره چې د سپورټس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغه ته ملاویږي.
او د فاټا والیبال اسوسییشن صدر خورشید اقبال د دغې لوبو په حق خپل احساسات
پاٹا کی دا ٹیلنٹ اس قسم کمی نشتا اب ان شاء اللہ کم التا مینیجر چی دی او کم ایسوسیشن دی اغیبا التا یو ٹریلک دی اور پائی کے با قبائلی زوانان راضی او پا مرڈ باندھے با یو ٹیم سلیکٹ کی کاغا حکی دا والی بال دے پٹبال دے او اگر ٹیم با ان شاء اللہ بیا دا پاٹا مخ کے تک کئی.
او دا فاٹا جوڈو ایسوسیشن جنرل سیکرٹری نورشاہ اپریدی وویل
دا خو یو ډیر زبردست ایکٹیویٹی دا او مونږ غواړو چې دا ایکٹیویٹی شي کنه پکار دي چې په اندغه سره ریګولر دکې د دې سره پلیرانو لپاره شي کنه ډیر زیات اپورتونټی ډیر زیات موقع ملويږي او هغه د مختلف علاقو نه راشي دلته سره یو ګیدرینګ وشي او بل یو زبردست ایونت وشي دا د مونږ د فاټا د پلیرانو لپاره د مستقبل لپاره شي کنه دا یو ډیر ښه او فائدمن جوړ دی.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د لوبو دغه میلې د پرانستې په وخت به د خیبر پختونخوا گورنر قبایلی مشرانو او ځوانانو له هم بلنه ورکول کیږي او کلتوري هلې ځلې به هم پکې ترسره کیږي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، فرانس پریس خبری ایجنس د پیښور د یو کرکټ لوبغاړي 39 کلن رفت الله مومند د هغو هڅو په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې نوموړي د پاکستان په کامی کرکټ لوبډله کې د شاملېدو لپاره کړې دي. لیکنه وایي رفت الله 19 کاله پس وتوانه چې د پاکستان په کامی کرکټ ټیم کې ځان ته ځای پیدا کړي. د لیکنې مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس لیکي رفت الله مومند په کامی ټیم کې د شاملېدو لپاره 19 کاله هڅې وکړې او هغه په دې دوران کې د ګڼو مشکلاتو سره مخ شوی دی. ایجنس لیکي اندا چې پر دې خبرې شوې چې رفت الله به د افغانستان لپاره لوبه وکړي، خو د مقالې په خبره د پیښور سره تعلق لرونکي د دغه 39 کلن لوبغاړي صبر رنگ راوړو او د یو زیات عمر لرونکي لوبغاړي په توګه د تیر زیارت په ورځ په دوبی کې د برتانیې خلاف په 20 اوریزه لوبه کې په لومړي ځل برخه واخیسته. رفت الله اجانس تا ویلی دی د انتخاب با ټولو هغه کرکټ لوبغاړو ته همت ورکړي چاته چې د خپلو صلاحیتونو او سخت مهنت پرته هم د پاکستان په کمی ټیم کې د شاملېدو موقع نه ترلاسه کیږي او دغه خلکو ته به یقین دهانه هم شي چې دغه ښه کارکردګي به له پامه ونه غورځول شي. رفت الله ته په 2005 کال کې د پاکستان په کمی ټیم کې د یو تکړه لومړی بیټسمین په توګه ورته په تربیتی کیمپ کې د شاملېدو ویل شوی و. خو رفت الله مومند د هغه وخت کوچ باب وولمر او د کپتان انضمام الحق په متاثره کولو کې پاتې راغی. رفت الله وایي دې پرېکړې ډېر خفه کړې و، خو بیا هم خپل سخت مهنت ته دوام ورکړ. دی وایي دا ورته معلومه وه چې یو ورځ به د پاکستان د کمی کرکټ ټیم جامې واغوندي، خو د بلې موقع ترلاسه کېدو نه وړاندې په دې ټول عرصه کې نور څلور کاله هم تیر شول. د وابډا محکمې لخوا د کرکټ په یو لوبه کې رفت الله له عامر سجاد سره یو ځای 500 رنزونه جوړ کړل چې په فرسټ کلاس لوبو کې یو نړیوال ریکارډ و. نوموړي ویلي هغه مهال یې دا فکر کو چې د پاکستان لخوا په کمی کچه د لوبې کولو په اړه د یو پیغام راتللو لپاره دا هر څه کافي دي، خو چې بیا هم څه نه شول نو ډېر خفه شو افغانستان ته تلل غوښتل. اژانس لیکي رفت الله مومند وایي که څه هم په افغانستان کې نه اوسېدلې، خو د افغانستان د هغه وخت کوچ کبیر خان غوښتل چې دې افغانستان لپاره لوبه وکړي، خو داسې هم ونه شول ځکه چې د قانون تر مخه باید د لوبې کولو لپاره هغه په افغانستان کې 4 کاله تیر کړي وي. اژانس لیکي رفت الله تیروانه د انګلینډ خلاف په خپل لومړی 20 اوریزه لوبه کې د یو لوی عمر تن په توګه د برخې اخیستو سره د هند د لوبغاړي راهول ډراوډ وروستی ریکارډ مات کړ. راہل ڈریوڈ د هند لپاره خپل لومړی 20 اوریزه لوبه د 38 کالونو په عمر کې کړې و.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.